آزادی رادیو نقطه اورگ. در همین جا این برنامه به پایان میرسد. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست که همین لحظه به استودیو آمد. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو استری مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خپرونې کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د خپلواکۍ د 121مې کلیزې د لمانځنې په اړه د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راپورونه ولرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې د نړۍ په سطح تر ټولو دنګه ودانۍ ګڼل کېږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان کلتوري آتش محمد صدیق امرخیل نن سیشن بی ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري اسد میاشتې 28مې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121مې کلیزه په افغانستان کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. وروسته به په دې اړه د هېواد له بیلابیلو سیمو خپلو خبریالانو څخه وروستی حال واخلو. ځینو هېوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګري او لیتوانیا هم افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ویلې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ملګري ملتونه تمه لري چې په راروان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شو. د ځوانانو استازي به د یوه کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عایشې خورم دغه استازیتوب کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې په خوانی سفیر عاطف مشعل د کرکټ بورډ د مشرتابه له لسته ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشعل د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشعل پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مې د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی وو او له هغې رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشیا ځواک د دوو افسرانو په ګډون درې کسان ووژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتیری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا پر روان میلادي کال کې په خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورن نوی. خو اسلام آباد وایي له دغو افراطي وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وای دی ولسمشری لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوې اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بي ویل ک دغه هیواد نوې اساسي قانون تصویب او ټول پښتنه وکړي. د نوې اساسي قانون پر وړاندې هم پارلماني هم د ولسمشری او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مسکی کارګران ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کوم موضوع په زور نشي تپلای.
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست په نهمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي چارواکو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سٹارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغو دوو ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشل بیلنګسل او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. خاغلی بیلنګس لپارون ویانا ته رسیدو سره سم په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو جدید دیالوګ ته چمتو دی. دواړه قدرتونه د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپلو پاتې موافقو خبرې کوي. د دغه دواړخیز تړون چې د هر ښکیل هیواد اوږد واټن اټومي سروکو شمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسید. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو د دغو خبرو په نتیجه کې د نیو سٹارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی. خبرنامه ازادي رادیو واوریدل کدا اوسین نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه ډیر برخه مو د ازادي رادیو مجلې اونې ځ خبرونه ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لند خبری برخه لرو. په دې لند خبری برخه کې به د هیواد بیلابیلو سیمو د خپل خبريالانو سره تماس ونیسو او د افغانستان خپلواکۍ د اصولو میکلیزي د لمنځنو لپاره د تیاری په باب بتري وورو. لمړی کابل ته ځو. اکرام الله اکرام له کابل را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان خپلواکۍ د ګټلو د اصولو میکلیزي د لمنځنو لپاره په کابل کې ست تدابیر یا څه ترتیبات نیول شوي دي؟
د کابل بنا یو څه د نور ورځو په نسبت باندې متفاوت ده. بل بورډونه لګیدلې دي په بیلابیلو سرکونو باندې او د افغانستان د یو سل یوې میکلیزي د خپلواکۍ مبارکي خلکو ته ویل شوې ده. په لوی لارو باندې بیرغونه راځړول شوې دي. خلک لیدل کیږي چې ګرځي زینو خپل جامع د تن جامع د افغانستان په بیرغونو ګنډلې دي. ځان ته په امنیتي لحاظ باندې حالات متفاوت دي. زیاتره سلورلارې تړل شوې دي د امنیتي ځواکونو له لورې نه. دلیل امنیتي ځواکونه نه وي چې ولې دا بلارې تړلې دي. د خلکو په مخ باندې د وسایطو په مخ باندې دا لارې تړل شوې دي. راتلونکي شپې ته به په دارالامان ماڼۍ کې حکومتي مراسم ترسره کیږي. نن ټاکل شوی چې په دفاع وزارت کې د ازادۍ کونسل چې دی الته د ګلانو ګډي کې خودل شي او په خای ویل کې داسې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې وینا ولري. په پولیسي کچه باندې عموما دا مراسم د نورو کلونو غونډې په کابل کې پولیسي کچه ډېر خن منځل کیږي او سکالې محمد اشرف لیدل کیږي چې له سهاره چې خلک د دې ورځې د پاره خه مراسم لري او بیلابیلو سیمو ته بدوی په چکر ځي او خپلې میلې وکړي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. په کابل کې د افغانستان خپلواکۍ د اوسلو یومي کلیزي د لمنځلو لپاره د تیاریو په باب مو واورېدل. زو ننګرهار ته، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې چې د غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکۍ د ګټلو د اتل مقبره ده. له خپل خبریال سهار ګل امیرزی به واورو چې د خپلواکۍ د کلیزي د لمنځلو لپاره په ننګرهار کې څه تدابیر نیول شوي یا څه تیاری نیول شوی. امیرزی صاحب مهرباني.
ډیر زیات مننه تاسو ته او درنو رودونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار پیل نولن هم ځایي ولایتي چارواکو او خلکو د غازی امان الله خان مسجد باندې ته ګولو د ګډې په خودلو باندې فایل کړه او همدا شیبه چې زتا سره غږیږم یو لوی غونډه روانه ده د خلکو او د مسولینو مدني فعالان ځوانان خزه یو ګن نور قشرونه په دغه غونډه کې برخه لري یو غونډه د رښوې ده د همدغه ورځ د منځنۍ په خاطر باندې نو د لا پایل دی تر کومه چې زګورم از ما د سرګریزلې حال دی ډلې ډلې خلک د هند جلال آباد د خار وان د لرو پرتو ول سالي او لرو سیمو نه خلک را روان دي او په غونډه کې ګډون کوي تیر شپه هم داسې خلکو پاتړونو او میلو او د افغانستان د بیرغ په ګرځولو باندې تیر کا او اوس هم پایلې شوې ده نو غونډه جریان لري.
بلې امیرزا صاحب د تیر کال په پرتله چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه وه چې ډېره مهمه کلیزه شمیرل کیږي په ننګرهار کې ښه مراسم نیول شوي و د هغو مراسمو په پرتله دا مراسم څه ډول لیدل کیږي؟ هماغسې پراخ مراسم دي
هماغسې لکه د تېرې شپې مراسم چې ما ولیدل کټ مټ هماغه د تېر کال او یا د نورو کلونو په نسبت باندې خنو نو تر کم بم نو او ورځینو لا تر اوسه پورې پیل دی خلک دراتک په حال کې دي خو داسې ښکاري چې د تېر چې بدا غونډه هم یوه شاندار غونډه وي او پراخ خلک پکې ګډون وکړي او دغه ورځ به ونمانځي.
د کورونا وبا ته خبرې شوې وبا ته په پام څه تدابیر نیول شوي؟ آیا خلک ماسکونه لري که نه او بې ماسکونو راټولیږي؟
او هدایت د عام روغتیا ریاست له خوا ټول تشوې دي چې د سکشي او ماسکونه واچي خو بیا هم تر کومه چې په غونډه کې زه ګورم خلکو هغه فاصله مراد کړې دي که ناستم دي او تر بل سیبل دي خو هغه د ماسکونو او دغه د سکشو دغه شیان پکې لږ کم تر سترګو کېږي که څه هم روغتیایي مسؤلین هم په پراخه پیمانه راغلي ګرځي او د دروازې په خوله کې چې راننوځي هلته یو څه ترتیبات شته چې هغه خلک چې راځي یو طبي څېړنې لاندې ول کېږي.
بله سهار ګل امیرزای له تاسو مننه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزایو چې د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې د لمانځلو لپاره د وروستیو تیاریو او دا چې دغه مراسم عملا په جلال آباد کې پیل شوي دي نور حال راکو ازادي راډیو اوري نن ورځ په خبرونو کې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د خپلواکۍ د جشنو له وروستي حاله مو خبرو. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو ازادي رادیو اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خبرونې د سی ان ان تلویزیون شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسلوالو ته د امریکا پر پوځي اډو له بریدو وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی ان ان تلویزیون شبکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپور تکړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسلوالو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې چې په کې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی خو ان د دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو. د هیل ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیکنه کې ویل شوي چې هم د اوسنۍ ادارې یوه چارواکي او هم یوه پخواني امریکایي چارواکي سی ان ان ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید د توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي و د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نقدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسیې دا راپور رد کړی و. دلی میل د بین الافغانی خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی چې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر د بین الافغانی خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوي د بهیر تړون له مخې دا خبرې اترې باید د مارچ په 10 پیل شوي وای. خو ظاهرا د 5000 طالب بندیانو په خوشې کېدو کې خنډ و ځنډ د بین الافغانی خبرو پیل هم ځنډنی کړی دی. ازادي رادیو اوري ورسته بده ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي. خو یو څه لاند وخت لرو. غزنی ته زو په غزنی د ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر هم د شي بر سره وصل دی. تاثیر صاحب خبرونه ته خره غلاست. افغانستان د خپلواکۍ دی وسلو یو میکلیزي د منزل په باب مول کابل او د غراز لنګرهار واوري د چالت تدابیر نیول شوی او جشن هم پیل شوی په غزنی کې وځي ډول دی.
ډیره مننه. تیره شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادۍ د یو سل یو مکلیزې غونډه ولمانځل شوه. په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره وه. ډیری شاعرانو د هغې مینهوالو ګډون پکې کړی و. تر څنګ د موسیقي بندار وو چې د غزنی محلي سندرغاړو په هغه کې د ازادۍ د وطن ملي سندرې او ترڅنګ نورې د سولې په اړه سندرې وویلې. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول و اتڼنه وو. دغه ټول شان اوس خلک ډېر خوشحاله وو او ډېر زیات شمېر سره تقریبا کې ګډون کړی وو.
بلې پر غونډې سربېره لنډ راته ووایه چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګ وي. خو بیا هم خال بیرغونه مایرغونه لګېدلې دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې هغه ویل چې په ښار کې موټریس کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان له غزنی دی ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو. خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي راډیو نن ورځې خبرونه اوري. له وروستي حاله مو خبرو د ازادي راډیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلیو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
په زرپان کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آینده او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جانه عشق څه د جاني عشق نوم د جنون دی. عشق د خدای په لوري تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جانه کابل څه د جاني خار د رنگینیو. دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جانه بوډا څوک دی جاني چې د ژوند ته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي. خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجه ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي. خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځه تګ مخاوني ولشي. په بل کې روزګان تزو هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وای چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم د تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې په راپور لري.
د روزګان په تاریخي آثار او لرغونو ځایونو د رواني جګړې غیزي د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وای په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې لامل هغوی زیات جان منډلې دي ځکه الته د دواړو طرفو د حق هغوی کې د جنگ لپاره اقتدار نیول کېږي. خو هغوی باندې ګمان وري زم دعوت خوندک څخه همدارنګه مرمۍ پر استعمالیږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي ښکاره خبره ده چې د روزګان یو هغه اثار چې د پیړیو څخه ورته پاتې هغه به په دغه جنګ کې د لاس څخه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 1600 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهوره د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچه ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلی له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول مراد کړي دي. نوموړي په یو شمیر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري راځي وږمې جبر خلته وک شو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبی رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم پر لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کال وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم. نو همداراز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را پدی خو د لوبي کې خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی. خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومان وکولي، زینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، غاټی، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیات سره رنگ تټ شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکی
کورس رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانی لوبي تر اوسنۍ ډیری ښې دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولن پوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی؟ هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډیر یا دغه لوبي ډیر اساسي نقش لري. پر رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډیر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دوی ډیر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخليږي او ټولنه دی د دغه لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغه لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د دې لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبي ماشومان ټولنیز کوي، دا چې دا ټولنیز کیده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومان سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کیږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کیږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له ماحول د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کیږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي، دې مختلف شکلونه دي، ټیپونه دي کریکټرو سره مخامخ کی او یو بل زده کی. دغه فیصله د فرهنګ د زده کی یو بل مرحله ده چې ټولنیز لحاظ ډیره کوزل پوری او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې ارتیا ده هغه لوبي چې زمګ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیوي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په فرانسان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بنین لري، چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مفهوم د بلینو کې فوټبال سي دا ګولي بال د دغه لوبي دي چې کښنی اعلی دي کړم سره کې توپ ډنډا د سم مثلا په ډیرو ماحولو کې موږ ګورو. بل اخر دغه لوبو په نتیجه کې ځینې کښنی چې خب وځلېږي هغوی راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دا لوبي اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسدالله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج.
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي. علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپلو اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده، او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب دی کورنی ژوند او دی عادی ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لیش لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لیش په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لیش شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي، چې لیسانس دی، چې ماسټري اخیستي دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده. پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانس یې ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دی به په ډېر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړ وي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یوه کار ته تر ډېره پورې ادامه نشي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دې نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندرې خوښې کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري حل او زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاو تو زخی ما پیاو تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووته او په لږ وخت کې مو په بازوکو او ریدونکو باندې ځانو منلو. د دراس په سکه دي
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي، نو هغه فن یو پدوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي، نو هغه ډېر خلق وخی او زړونه غټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډېره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا با ذوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي، نو هغه با خامخا داسې سکوي چې هغه چانی وي کړي. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه څوک فالو کوم، علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي اوځي تا به څنګه جانرې جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي، لکه صوفي بله یوه لاره ده او راک اینڈ رول یوه بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یم خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړي. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دا غلطه زما ذهن ته خپل راغلی ده.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلې و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې وه او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوي سو سندرې چې ستاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل د لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم. زما سیټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګري دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کیږي، خرچې کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر کوم نو ختم نه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي. دا پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس بیا ته پوه شه او کار یې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پیچ ڈی ته پکې مټی رنګختی او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کاپی وخت ورکړی دی، دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو د پاره بخامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقۍ ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقۍ یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیری، نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه ما موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم او موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ یې نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې
ادم په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم دا په هر طرف پتا کې سلاچار استرګي ګرزم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له هغو ریالیستو لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلي دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګه زموږ همکاره وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمونږ خویندې مایندې د نجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرو توپ ته خورینګي وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګي ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې بي د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې. دوی لا وړې وې چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې یو ځای به یې چندروګانی کولی یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلی او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بیبي کرا تللې او له هغې سره به یې الف بی تی سپاره لوستله. وخت تیرېده غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنکۍ پیغلې او د اوبو د راوړلو شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست. د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بل خبره نه و. د کلی هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او راز او نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بلی مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کالی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپلو ګوتو سنگاروم او سری ډولۍ ته به خپل پورته کوم. لورازونه یو ورځ و چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانستل شوه او د کلی یو زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان توت ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شیبې یو ځای تیرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېرې یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې. په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي یې اغوستي او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي، څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی و.
او اوګده شیبه ورسته چې سر را پورته کړ سترګې په غټې ولګېدې. د ناوی په سترګو کې هم اوه کې ډنډ شوې. په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوی بیرته سر ښکته کړ. غټې ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندې روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبه او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ. کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
د ډاکټر همدرد یوسفزای د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی هم په دې مې پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی ستا ارمان دی ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی جانی دا بد بلا ده په ژوندوني جهنم دی. شپه ورځ یو شانتی غم دی لالا جان. هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی. لالا جان پښتون څوک دی لالا جان پښتون څوک دی جانی څه به درته وایم پښتون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسر دی. لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو. لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر. وصال مرګ فنا کیدل دی سا واته دا له ګوګل دی. لالا جانه تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم بل قد سوری کی نمو دم شم تسلیم نشت دو ایسا نون تسلیم نشت دو.
لالا جان تسلیم څه شو جانی دومره تر خبر یم دارمان پورته دې تللې کړې دلې لړزې دلې. لالا جان ځواني څه وي جانی دا د ژوند خواږه وي د مستۍ په لار تلل وي د ګلونو کر کول وي. لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دي پردي زړونه خپلول دي. لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کاندي بوډا داس یو سړی وي چې پر تیر د عشق سپرلی وي. لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکر و رڼا ده. لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی. لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم شین کی باغ کی گل گلاب و شرموی نا
پما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لبین و حل خالونا.
لالا جانا ٹپت سد جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات تی دا خوگمن و حکایت تے. لالا جانا جنگ چت سدے جانی زور و بکی دل دی جنگ شکست و بیلات تے یو تا کم دے بل تا زیاد تے. لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوی نو قیامت ته. لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لر جنت ته هو دا تا ته امانت ته. لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی. لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري کپ کور وی کپ ګور وی. لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کې خکولا وی. لالا جان وړکه چوی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ما ته نوی. لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینې نوم وی لور د حسن فرښتوی وی د وختونو اندېښنه وی. لالا جان شعر چوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شیر وینه د زړګی وی شیر حسن او مستی وی. لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی. لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسې به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا. لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې چوي جانی ژوند تر بغیر نوی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل صدا جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جان بے بوت صدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ د یادونو خاطرې ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ می ودا شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار سدی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثه دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبی څه دی جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ زنګل دی لالا جان بو ستسوی جانی ژوند ګلا کول دی بو سم مین د خکلا د ادمینو زړونو غلا د لالا جان نوزت څوک یم لالا جان نوزت څوک یم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تن څوک یی جانی ستا پختون لالا یم زم مزدور یم پختون یم د پختو لیلا مجنون یم